كيف تلباسا ضد لترك كيميائي مواد ونيول شوال داخل مند ولایت د امنی قمندانی په خبر پانه کې راغلی چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر شلمه نیټه په هلمند ولایت کې د اسیټیک انهایډرایټ په نوم 1238 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هیواد له باندې څخه هلمند ته راقاچاق شوي او په پام کې وه چې د هیروینو جوړولو لپاره ګرمسیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکه ونیوله. د زابل ولایت امنیت قمندان نجیب الله سرتیر ازادي رډیو ته وویل د نشه یي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل کړي، خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستې مخه نیسي. په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه خیکه او 40 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل. په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رلته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخمري ښار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوي او په پام کې وچی یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تور یې 3 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه ښیښه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طالبان د زور او شکنجو له لارې معتادین له شو څخه راګرځوي.
از دې جو اسلام لا توکوب کردن هیڅ جواز نداره، خصوصا کسی که مریض است. معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړي دي.
معتادین له زنونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغه میندو کې چې هغه امیدوار دي په هغو کې د مقدره مواد استعمال کېدای سي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثره کړي.
د نبی په نوم معتاد وایي چې زه خپل انډوالانو د دې لپاره په نشو اخته کړم چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
خزم راشکراله او دوستان انډوالان رفقان سدا ما جوړ درلودل دې هم مال لاس نه ورکړل.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
کزه وا کزه چیري
اوس پرونه د طالبانو لخوا د څو معتادینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یوه ډله معتادین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوالو څو معتادین په لمخې پرېستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجا د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپو ډاکټر واحدالله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي، ډېر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وچې مثبت تاثیر وي که منفي تاثیر کوي، هغه عقده پیدا کېږي، هغه عقده یې باعث دي کړي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. څومره مخدره مواد چې استفاده یې مزمن شي، دوامدار شي، هماغونه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې. که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نه وړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، دا تدوی ډېر ښه نتیجه ورکوي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روا نه ګڼي. دی زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسي او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي، په ځانګړي ډول د ناروغانو وهل. معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي، نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول له نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده، بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولی شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز ترنکوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت ته ځو او د معتادینو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت معتادینو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا معتادین د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره غلاوې کوي. دا خلک زیاتوي چې معتادین د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیو.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جنریټر او د موټر پرزې. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسم.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په
ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري نو مجبور دی چې غلاوې وکړي. ځینې خو یې آن دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان ثناءالله روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمېر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مو سپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمېرو له مخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اورېدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغېز موضوع ته راځو. نشي مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغېز لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشي مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي، آیا ټول نشي د انسان پر وزن باندې ناوړه اغېز لري او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکلو ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپله کولی سو د انسانانو له ارزیابي له لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داسې انسان چې تر نورمال حالت یې وزن کم وي توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي چې هغه ته د بی ایم آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کېږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کېږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمېږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ایم آی یا دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو او د هغه قد 1.2 متره، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.98 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.98 تقسیمو، مساوي کېږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري. نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر درسو لوړ راغی، په دې معنا ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته د دغه فرمول سواب 3.5 تر 15 پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کي او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کي. او د دې تر څنګ لوړ وزن پخپله یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولی سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغېز لري؟
په مجموع کې مخدره مواد د انسان تغذیه ګډوډوي. هغه نسي کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي او له دې سره مستقیما د ده په وجود کې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حداقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسي کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې تر څنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي. په دې اساس یو انسان ونشي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې تر څنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي. اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي. دا په خپل وار حالات تو ته استفراقاتو ته او لغه سره تړلو عواقب ته زمينه برابرې سي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه ده؟
لومړی عامل د بعضې نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي مخدره مواد استعمالوي او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کېږي. بعضې نور مخدره مواد دي د بیلګې په توګه الکول، کسان چې له الکولو استفاده کوي د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي. هر هغه نور مخدره مواد چې له دودي طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاو ته لکه زړه ته، ځیګر ته، دماغ ته د وینې جریان کموي، د تغذیې ستونزې راولاړوي او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټم ویټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی. انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي، اشتها له منځه وړي. انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایي موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کیږي هغه هم ډیره خطرناکه وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي. سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نسي. یا مثلا د هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي. یا خپله دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري چې دا خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي؟
که چیرته دوی تداوي شروع کړي اولین تغییر چې د دوی په وجود کې راځي هغه دا چې دوی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډېرې ناوړه اغېزې لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په هغه کسانو کې چې هغه د رشد په ډېره سری مرحله کې دي، نشه یي مواد په هغو ډېر زیات تاثیر لري. تر هغې وروسته په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مخدره موادو استعمال کېدای شي ډېر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی، د کم عمره ماشومانو زیږیدل، تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل، کم وزنه ماشومانو زیږیدل، او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذی او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. اتلس کرن محمد نبی وایي چې زه خپل وندوالانو د دې د پاره پر شو اختاکړه چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوی وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپل وندوالانو په شو اختاکړ، څنګه غلاو ته مخه کړه، او په دې لار کې له څه ډول کړاوونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمه سره د زړه خواله کړې ده.
د سرشمنی صاحب کې موټر مې نری وهلې، دانډیوالان مې شپږ نمبره ولو، دوی لا کوله له موټر نه. له دوی سره ځان مختص بولم، په اول هم چارج شروع کړو، بیا له چارجو نه شیشې ته لاړو، شیشې نه پوډرو ده. مور و پلار مې سر یار چا ته ټیټي، زه یې خپله دلته د دوار بوی زخمیات څوک ماته نه رکوي. وای ولې شیشې یې هغه هلته اچولي. اوس زه په دې پوه شولم چې مواد ډېر خطرناک شی دی، ضرر رسوي. درد مې ته یو څلورم سم پیولی ده، او یو اتلس راځمه. درې دانې ورورګان مې دي، واړه واړه هغوی کار ته ځي، مواد ماته نه رچېده. دا غاښ مې په پیشکش مات کړ د تیمه هغه ته زبې کنه سلام چې هغه کله راځي کوسي کې به ته کنه سلام را چپا کوم وا پیسې ته نو اخله غزا مې زمم پلار وهلم بیا وینډا ځلندونه کارونه ما به پیسې د مواد پیا کول فدا خطران انداز چې خمار به ولم اینه می پجوش گرد لالت بخیر پیسی به ماده می مال پیدا سی زمه مواد موسکن دا مواد دیر موزر شایده بخی انسان کدایگر جوڑی دا کدایگر نم به آقا جوڑی زند که دا خط اغیرات اغلای ده کور غرد زوی ما خوکما دا مواد نسکلای ما بتایوز وقت خزا کولا خزم رشکلارلا او دوستان دیوالان رفقان سی دا ما جوڑ دل لب دل دویم مال لاس نوار کردل خوب ایس دا سوک رسر خوشحال ندی سی زه و سر کنم و جیک سمت ولا زبان مو خوشحاله مردی سر ایس و کم رسر ندی مور پلار دمی خدمت و کم کار و کم مدا سی تسیم لواس تاوان که نا سی منگ لار سی ولا پودر و شیشا و سی دا خویم سرم تیر که وقی یو واده ختم چیت لار سی خبر وکی وای که نسل یا زوی پودری سلاگا اخوی سرنده سی کتا کهی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید هغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زی جاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پی اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته راوله، دا ځلې زه پخپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوي چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. تا تاسلان دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپاره چه شه نو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخ کم
نو پا غوجلا که کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا توایا رشتیا ووایا دلتا چه کوی؟
ما خودر تو ویل چه پا وخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑه ده چه شیرا تو ودر گزه یو گورم
چه که اسی وزاره پلاسیکی کچوڑه ده
کاکا بس پوشم چې په دې کڅوړه کې څه شي دي
څه شي پوښوي
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شي دي ته بیا هیروین شروع کړی دي ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایا هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دی وړوکی ماشوم جوړي او ته نه شي کوي
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سلمې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نه شو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio